السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شېبې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړای کې وتا ست خبر پښتونخوا د پاکستان د زنه نور برخو د افغانستان او دغه سلسله نور رپورټونه باوري د دې ترڅنګ تبصره او شننې هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار نجیب عامر نه اورو
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په رسمي سفر هند ته روان شوه. په کراچۍ کې د پولیسو په ډزو د یو هندو ځوان وژل کېدو مظاهره راپارولې او په اوکران کې د روسیې په ډرون بریدونو کې 21 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته روان شو. دا په تیرو سباندې لسو کلونو کې لومړی ځل ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو کوم وزیر هند ته سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه مهال د بهرنیو چارو موجوده د مملکت وزیره هینا رباني کر هند ته تللې وه. ټاکل شوی چې د شانګهای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ غونډه نن یعنی د مې په 14 د هند په سیلانی خار گوا کې پیل شي. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې په یاد غونډه کې د هیواد ګډونې د شانګهای همکارۍ سازمان له منشور سره ژمنتیا ښیي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا د مئی په 3 په اسلام آباد کې په ترسره شوي ټولګوندیزه کانفرنس کې غوښتنه شوې چې په ملک کې د امنیت لپاره د ځانګړي اقدامات وشي. له غونډې وروسته په خپره شوې شریکه اعلامیه کې ویل شوي په ملک کې د وسلوالو خلاف عملیات د ولس په ملاتړ او د هغوی د باور ترلاسه کولو وروسته ترسره شي او د پراخو عملیاتو پر ځای د هدفي عملیات وشي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین له ټولګوندیزه کانفرنس وروسته خبري غونډې ته ویل چې د امنیت ترڅنګ په ټولګوندیزه فرانس کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې شوې دي.
تمام سیاسی جماعت بهمی مذاکرات کے ذریعے انتخابات کی تاریخ کا تعین کر
سیاسی گندونو دا مشورے او پا اتفاق سرا دا عام انتخابات دا پارا ورز وٹکی اولس پا تیرو طولو پوزی عملیاتو باندے عدم اعتماد کرے دی زکا پا عملیاتو کی دا درخگرو پا زی عام اولس زان او مال دا نقصان رسول شوے دی.
په ټولګوندیزه کانفرنس کې تحریک انصاف ګوند برخه وانه خسته او پښتون ژغورنې غورځنګ ته بلنه نه ورکړل شي. خو د نور اکثرو ګوندونو مشرانو او استازي پکې موجود وو. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومو وسلوالو د سارویو یو ډاکټر وژل دی. د میرلې تاڼي یو چارواکي مشال راډیو ته وویل چې ډاکټر رحمت ایاز پرون په میرلی بازار کې پر دکان کې ناستو چې پر موټر سایکل سپرو مخپټ وسلوالو پرې ډزې وکړې وی واژه وتښتېدل. پولیس وایي دوه ورځې وړاندې هم وسلوالو په میرامشاه بازار کې په هوټل ناست یو افغان کس په برید کې وژلی او بری ټپي کړو. له تازه پیښې سره په شمالي وزیرستان کې روان کال د وسلوالو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 900 ته پورته شوی دی. د کراچۍ نیو ټاون تانه ته مخامخ هندوانو احتجاجي پرلات غزولې. دوی د احتجاج د مې په لومړۍ نیټه د یو هندو ځوان کمل کشن تر وژل کېدو وروسته پیل کړې. پرون ناوخته د وژل شوي ځوان ورور رام کشن او تره دلیپ کشن مشال لړیو ته وویل پولیسو په جالي مقابله کې کومل وژل دی. د مې په لومړۍ نیټه د کراچۍ پولیسو ویلي وو د مقابلې پر مهال یو غل وژلې او بلې ژوندی نیول دی. پولیسو هغه مال ده هم ویلیو چې وسله د غلا موبایلونه او پیسې هم ترلاسه کړې دي. خو د کومل کورنۍ وایي هغه یو آرام ځوان او د خپل خویندو د ودونو د سودا لپاره د خپل ترزوی سره بازار ته روان و چې پولیسو د هغوی په وینا په جالي مقابله کې وژلې دی. بل پلو د سیمې د پولیسو یو مشر اس اس پي زبیر نذیر شیخ مشال لډیو ته ویلي د هندو ځوان د وژنې مقدمه درج شوې او د پولیسو انسپکټر فرمان علي شاه نیول شوی چې دا مهال ترې پلټنې روانې دي. او وروسته خبردار چې د اوکراین چارواکي وایي د مې په 3 د روسیې لخوا د ترسره شو وروستي ډرون بریدونو په لړۍ کې په خیرسون سیمه کې 21 کسان وژل شوي دي. دا کسان د روسیې د بي پایلټ الوتکو لخوا په جنوبي سیمو کې د ولسي اهدافو د نښه کولو په ترڅ کې وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د قربانیانو له کورنۍ سره د غمرازۍ کولو پر مهال ویلي د روسیې هوایي بریدونو په خیرسون کې یو سوپر مارکیټ، د اورګاډو یو سټیشن، د استوګنې ودانۍ، د سخت اوزارو یا هارډویر یو دکان او پټرول پمپ نه خکړي. زيلنسکي د مې په دریمه پر ټوئیټر لیکلي تر دې مهاله په یو ورځ او په یو سیمه کې 21 کسان وژل شوي او 8 څلوېخ نور ژوبل شوي دي. نو موړې هوټ ښکاره کړه چې د پیښې ټولو عاملینو ته به سزا او روسیې ته به ماتې ورکوي. د خبرونو پای.
خبرونه د نجیب امیر نوارې دل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د هند په ګوا خار کې نن د شنګای همکارۍ سازمان غونډه کیږي چې پکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون لري. د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ پرون په اسلام آباد کې ګڼګوندی ته کانفرنس شوې ده. د کورمې شینې کلی خلکو د بجلی لوډ شیډنګ خلاف مظاهره کړې.
اکثر 24 گھنٹوں کی وا گھنٹا کل نوی کلائی وانی ما گھنٹا روشی او مت خوش کر بجلی نہ سیو و بوڑی رمسلا دے سمو ار خونه ٹینکر اوڑی.
په خیبر پختونخوا کې رسته یو بارانونو د خلکو فصلونه تباه کړی دي.
زمونږ ډیر امید و دار چې را د فصل ډیر خمه خو اوس ریسنتلی چې کوم غلې شو باران شنو هغه چې کوم لوچی پاتې هغه لوچی هغه غوردور نه اوس د دې پیداوار چې کم ده د 100% نه ماته 5% هم نه ښکاری.
پرند مطبوعاتو د آزادې نړیوال ورس ولمنسل شو په خوست کې د رسنی او استاسي شکایتونه لري.
ډیر غټه ستونزه خپل اقتصادي ستونزه ده چې د دې په نتیجه کې د افغانستان په کچه تقریبا ډیر زیات رسنۍ د رکود سره مخ شوې دي او یا نور هم د مخ په زوړ روانې دي.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال ریڈیو تاثور پر خبروں کی مم تاثوری دلی وی چنن او سبا د ہند پا گوا کی د شنگائی ہمکارے ساسمان د بہرنیو چارو وزیرانو غنڈا کی گی د دل پارا د پاکستان د بہرنیو چارو وزیر بلاول بٹو زرداری ہم دا حواد سفر کبی. دا وقت مونگ سرا دا نیوز روز پانے خبریال ارشد یوسف زی پا ٹیلیفون دے دا غنا پختنا کوچ چھے دا دے غنڈے پارا معلومات رات را کی. ارشد یوسف زی سے اب کدار آتو وائے چھ آیا دا غنڈا پیل شوی دا نالانه د پیل شوی.
ډیر مننه. دا غونډه به شروع کیږي اصلا سبا ټول مهمه ورځ ده. نن د مختلفو هیوادونو چې کوم اته هیوادونه دي ورسره چې کوم اوبزرور هیوادونه دي هغوی به خارجه وزارت ترن چې کوم دي هغوی وزیران به راځي. بلاول بټو زرداری د پاکستان چې کوم د بهرنیو چارو وزیر دی هغه به هم نن ماسپخین گووا تر رسیدي او نن بیا داسې امکانات لري چې ماخام دوی لپاره یو ډوډۍ کې خوده شوی ده. پتا ہے کہ کلچرل ایوننگ ورتا وای او پدی کې ملاقاتونه کیږي او خکاری داسې چې بلاول بټو زرداری او د هند وزیر خارجه جشن کروا دغه یو موقع تر لاسه کوي د یو بل سره د لیدو کتلو او بیا سبا د لیدل کتل ممکن دي.
او ارشد یوسف صاحب سوال کیږي چې آیا د دې غونډې ایجنډا څه ده؟
دغه جی د توي کونسل اف فورن منسترز میټینګ د شنګای چکم کوآپریشن اورګنایزیشن دی او دا غونډه کیږي د هر کانفرنس نه اول دوه میاشتې درې میاشتې وړاندې چې کله دا نور د دې ټولو هیوادونو سربراهان ملاویږي دا هغې نه اول دا غونډه کیږي او په دې کې دا فورن منسترز یا بهرنی چارو کوم وزیران دي دوی د هغه میټینګ ایجنډا ډسکس کوي. نو دوی بنن چې کینی یا سبا چې کله کینی دوی به دغه ایجنډا ډسکس کوي چې بده را روانه چې کوم غونډه په جولای میاشت کې هغه کې به کمی کمی خبرې کیږي او بیا به سبا ماسپخین په ناوخته ټایم کې دوی په دغه چې کوم خبرې دوی اګری کی یا په کوم خبر باندې دوی موافقت راشي هغه بیا دوی د صحت کوي.
سیدا او بلدا چې ارشد یوسف صاحب لکه څنګه چې ویل کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو سرداری یا د پاکستان اریو چې کوم د بهرنیو چارو وزیر دی د دوه سره یو لسم کال نه روستو په لومړي ځل هند ته سفر کوي. د پاکستان او د هند اړیکې هم اکثره خرابې وي. تاسو وایئ چې د دې ملاقاتونو به څه نتیجې راشي د پاکستان او د هند په تعلقاتو کې؟
دا خو ډیر د وخت مخکې خبر ده چې په دې کې بس مثبت بدلون راشي. خو دا په خپل هم د بلاول بټو زرداری د راتلل هندوستان ته په خپل یو ډیر لوی خبر دی ځکه چې په هند کې ټوله میډیا او د پاکستان میډیا هم دا یو ډیر لوی قدم بولي د هند او د پاکستان تعلقات تفکول د اړه لپاره. دې کې یو خبر داسې ده د هینا رباني کرنا بعد دا اول ځل دی چې فورن منیسټر روان دی. اگر چې صدر اعظم نواز شریف په 2014 کې راغلی وو او ورسره بیا سرتاج عزیز په 2018 کې هند ته راغلی وو، خو د دې نه بعد د دواړو هیوادونو یو بل سره خبرې اترې بالکل ځنډېدلې دي او داسې شکل لوی کچه باندې څوک نه راغلی هندوستان ته. نو عین ممکن ده چې دوی یو بل سره ملاقات هم ونه کړي، خو د بلاول بټو زرداری شخصیت ته کوم وګورو نو داسې هم کېدی شي چې دوی نن ماښام یا سبا چې کله د یو بل سره وینو نو شاید چې دوی یو څه خبرې وکړي. اگر چې د هند میډیا او د پاکستان میډیا دا هم وایي چې شاید دوی کوشش وکړي د یو بل سره ناستې پاستې لپاره، خو هغه ممکن نه ده، امکانات نه لري. او دواړه هیوادونه دي چې کوم خارجه وزارتونه دي هغوی هم کوشش کوي چې دا خبره ډېره لو لیول وساتي، ډېر هاي پور نه کړي.
سمدن ډیر مننه ارشد یوسفی صاحب د معلوماتو راکولو. اوریدونکو تاسو د نیوز ورځپاڼې د خبریال ارشد یوسفزینا د هند په گووا کې د شنګای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې حال اوریدو. مشال ریډیو تاسو ورې ورزو د یو بل رپورټ طرف ته. پرون په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو ټولګوندیز کانفرنس شوی دی. دا ټولګوندیز کانفرنس عوامي نېشنل ګوند رابللې وو. ځینو ګوندونو په یاد کانفرنس کې دریوز وړاندې کړی چې یوازې د ولس په ملاتړ او د غي د باور ترلاسه کولو نه پستي د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات ترسره شي او د لوی عملیاتو کولو نه ډډه وشي. په دې ټولګوندیز غوند کې پاکستان تحریک انصاف ګوند برخه نه واغستې او پښتون ژغورنې غورڅنګ ته بلنه نه ورکړل شوې. په دې اړه تفصیل ګوهر مسید راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند په قربتوب کې شوی ګڼ ګوندیزي غونډې ته یو شمېر سیاسي مشران ورغلي ول. د غونډې په ختمېدو باندې په شریکه یو اعلامیه خپره کړه شوه چې په کې لیکل شوی وو چې یوازې د ولس په حمایت دی د وسلوالو پر ضد د پراخو پر ځای هدفي عملیات وشي او په ملک کې د امنیت په اړه خصوصي ګامونه پورته شي. په اعلامیه کې زیاته کړې شوې وه چې د امنیت ټینګښت او د ناامنۍ د مخنیوي لپاره د ملکی امنیتي ځواکونو لکه پولیس، لیویز او نور اسري او منظم شي او هغوی د ولس په تایید او ملاتړ د وسلوالو پر ضد هدفي او اغیزناک عملیات وکړي. په غونډه نه وروسته د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین میډیا سره خبرو کې وویل،
تمام سیاسي جماعت بهمی مذاکرات کے ذریعے انتخابات کی تاریخ کا تعین کر
سیاسی ګوندونو د مشوره او په اتفاق سره د عامو انتخاباتو د پاره ورځ وټاکي. په تیرو ورځو کې شوی سرشمیرنې باندې قبائلی ضلع بلوچستان او پشم کی راپورته شوی تحفظات دا لرے کلشی. پا پختنخوا او دا ملک پا نورو سیمو کی ترحگری دیر ازیاد شوی دا پا ترحگری پا اڑا جور شوی نیشنل اپشن پین باندے عمل ولی نوشو زموار کسان دا ونی ولشی حولس پا تیرو طولو پوزی عملیاتو باندے ادم اعتماد کردے دی زکا پا عملیاتو کی دا ترحگرو پا زین عام اولس ځان او مال ته نقصان رسول شوی دی.
بجای عوام کو شدید جانی و مالی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں.
ونڈ تخ پل وینا کے دا پاکستان جمہوری غرزنگ او جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان اویل چې دا ملک پر مختگ لپارا بکار دا چې په ملک کی معاشی استقام راشی. مولانا فضل الرحمان پا قبائلی سی موقع کڑی شوی پوزی عملیاتو باندے ہم سوالو نا اوچت کڑل او وی ویل،
2002 سے لے کر اب تک دس آپریشن ہو چکے،
کال 2002 نا تر اوسا پوری خوصا لس پوزی آپریشنو نا وشول. دا ضرب او اپریشن رہنی جا پشان اپریشنونه هم وشول. آیا هدف پورا شو؟ په خیسته خیالونو او خوبونو سره د فاټا انجمام هم وکړل شو، خو آیا یو هم مقصد یا هدف ادې اړه ترلاسه شو؟ تاسو هر کال فاټا ته 10 اربه روپۍ ورکولو وعده کړي وي، آیا په دې 1 کالو کې 10 اربه روپۍ قبایلی سیمو ته ورکړېدل شوې؟ موږ لا په دې خبرو باندې اتفاق کول پکار دي، ځکه چې د ملک او د اولس د حقونو لپاره ضروری دی. په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف ګډون ونه کړو او پښتون ژغورنې غورځنګ ته په دې بنیاد بلنه نه ورکړې شوې چې هغه رجسټرډ سیاسي ګوند نه دی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن اور دن کو مشال لیڈیو دا پا کراچے کے میشت اندوان لتی رو سورس راہی سی پہ احتجاج دی ویروس تو لاغ احتجاج اور پرلت پہل کڑی چی دا میں پل امڈیش پنا وقت یو اندوزوان کمل کیشن او وشل شو اغا محال پولیسو ویلی وو اغی یو غل وشلی او بلی شوندی نی ولی دی پولیسو دا ہم ویلی وو چی لغلوی دا غلا موبائل فونونا وسلا و پیسے ہم نی ولی دی خود وشل شوی اندوزوان کورنے وائی اغا پا جالی پولیس مقابلہ کی وشل شوی او بے گناہ وو دوی دا کراچے دا نیو ٹاؤن پولیسو تانی مخیتا پرلت اچھو ولې د خپل مړي رستي رسومات نه ادا کوي او وای انصاف دې ورسره وشي بل پلو د سیمې د پولیسو یو مشر اس اس پی نذیر شیخ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اندوزوان د وژنې مقدمه درج شوې ده او د پولیسو یو انسپکټر فرمان علی شاه نیول شوې چې د محل ترې پلټنې روانې دي تفصیل د نیاسلی په ریپورت کې
په کراچۍ کې د نیو ټاون پولیسو تانې مخته په احتجاجي پرلت ناس هندوان وای چې تر څو ورته انصاف نوی ملاو شوي تر هغې به خپل احتجاج جاری ساتي او خپل مړی به هم نه سپاري د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې وجلې شوي هندو ځوان کمل کشن رور رام کشن د مای په درېما مشال لیډیو ته وویل چې رور یې پولیسو په یو جالي مقابله کې وجلې دي دیوای دوی زما رور وجلې دي هغه ډاکو نه وو تر هغه نو پولیسو تر پیسې هم هاغستی من خپل کور وو چې پولیسو راته خبر راکو چې کمل کشن ټپی شوی دی مونږ چې روغتون تلاړو نو هغه مړ پروتو رور می د ترزوی سره د سامان هاغستو لپاره روانو ولی چې نن ورځ زما د دوه خويندو
او دوه بهنو کی شادي دی مری آج
رام کشن زیاته کړي چې نن د مای پدرای ما د دوه خويندو ودونه وو او د هغو د ودونو سامان لپاره رور می د خار لیاری سیمه تروانو چې په لار کې پولیسو په نخ کړي او جالی مقابله کی وجلے دے په کراچی کی د نیو ټاون تانی مخته هندوانو دا احتجاجی پرلت په داسې حال کې پیل کړي چې د مای په لومړی نیټه د شپې د یاد تانی پولیسو دا وکړي وا چې د پولیسو په یو مقابله کې یو غل وجلې او بلې په جوبل حالت کې نیولې دي پولیسو په خپل بیان کې زیاته کړي وا چې د غلو څخه وسله پټ شوی موبایلونه او روپۍ هم ترلاسه کړي دي رستو له هغه چې پولیسو د کمل کشن مړې خپلوانو ته سپارلو نو خپلوانو ترې انکار وکړو او د پیښې پر ضد احتجاج پیل کړو چې د مای په درېما د شپې نا وخت هم روانو د وجلې شوی کمل کشن تر دلیب کشن مشال لیډیو ته ویلي چې د پولیسو افسران د خپل خبرې نه پشا شوی او کمل کشن په وجنه کې اصلي تورن پولیسانو پر ضد هیڅ ګامونه نه دی اخیستي دی وایي چې اس اس پی راته ویلي وو چې موږ پلټنې کوو او موږ نه یو ورځې وخت غوښتی وو دوه ورځې تیرې شوې خو اوس د پولیسو اس اس پی موږ سره نه ملاویږي اوس پولیس د خپلې خبرې نه پشا شوي دي لومړی پولیسو ویل چې د پولیسو په مقابله کې وجلې شوی دی خو اوس وایي چې موږ نه دی وجلې موږ ته معلومات نشته دلیپ کشن زیاته کړي چې تر هغې به خپل مړې نه سپاري او احتجاج به جاري ساتي چې تر څو په پیښه کې تورن اصلي پولیسان نیولې شوي نه وي بلخوا د سیمې د پولیسو اس اس پی زبیر نذیر شیخ بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د هندو ځوان د وجنې په زدي مقدمه درج کړي او یا د پیښه کې د نیو ټاون تانی د پولیسو انسپکټر فرمان علی شاه نیولې شوې هم دی او نورې پلټنې روانې دي د اس اس پی په وینا چې د سیمې پولیسو ډی آی جی د پیښې نوټس اخیستی او د پلټنو لپاره یې د ګلشن اقبال پولیسو اس اس پی ظفر صدیق په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې دوی به په دوه ورځو کې خپل راپور یا سپارښتنې وړاندې کوي خو په احتجاج ناس هندوان وایي چې پولیسو یوازې خپل یو عسکر نیولې دی او په پیښه کې اصلي تورن پولیسان د بچ کولو هڅې کوي نو دوی ځکه خپل احتجاج نه ختموي په کراچۍ کې دا د پولیسو لومړۍ مقابله نه ده چې د وجلې شوي ځوان کورنۍ مشکوکه بللې ده له دې وړاندې وار په وار څو ځله هم دا ډول پیښې مخې ته راغلي چې پولیسو پکې د وسلوالو د وجلو نیولو دعوې کړي خو بیا وروستو د پولیسو افسرانو یا تحقیقاتي ډلو دغه مقابلې جالي بللې نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس 2113 او 15315 شپته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر لشپږو نه تر وو بجو، د شپې لنهو نه تر لسو او بیا د شپې لیو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورسو د یو بل رپورت طرف ته په شمالي وزیرستان کې یو ډاکټر په هدفي برید کې وشل شوی دی. رحمت ایاز تستارو ډاکټر وو چې د ځایي خلکو پولیسو په وینا پرون په میرعلي کې وشل شو. پولیس وایي ډاکټر په خپل کلینیک کې ناستو چې په موټر سایکل سپرو مخ پټو وسلوالو پې داسې وکړې او هغه ځای پر ځای وشو او بیا وتښتېدل. بلخوا پولیس پوست او انتظامیه د امنیت د ټینګېدو ادا کوي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي بازار کې وسلوالو د ویټرنری یا د سارو ډاکټر رحمت ایاس ووژو او بریدګر وتښتېدل. د میرعلي پولیس تانه یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د مای په دریمه ډاکټر رحمت ایاس میرعلي بازار کې په خپل دوکان کې ناست وو چې موټر سایکل سپاره مخ پټي وسلوال ورغلل، دوکان کې په ډزو ووژلو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د مئی په لومړۍ نیټه هم د شپې میرامشاه کې په یو هوټل کې ناڅرګنده وسلوالو د افغانستان څخه راغلی یو مسافر وژلی وو او ورسره بل ملګری ژوبل کړی دی. هم د اپریل پر 13 میرعلي حیدرخیلو کې ناڅرګنده وسلوالو لخوا یو کس وژل شوی وو چې مړی حیدرخیلو کې غورځول شوی وو. د اپریل په 9 بیا د پولیسو او ځایي خلکو په وینا ناڅرګنده وسلوالو دوه کسان فیلډر ګاډي کې اغوا کړي ول چې د میرعلي موسکی سیمه کې دغه کسانو وسلوالو نه د تښتېدو هڅه کړې وه. سمدستي وسلوالو په ډزې پیل کړې وې او دواړه یې په موقع وژلې وو. په دغه پیښه کې دوه ځایي ماشومان ژوبل شوي هم ول. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 20 هم د شپې مخ پټي وسلوال سپینوام لرې پرته سیمه حسن خیل دیر نومي کې احمد غنی کور ته ورغلی ول. د دوی په وینا نوموړی په خپل کور کې دننه په ډزو وژلی وو او وسلوال تښتېدلی ول. تر دې وړاندې د اپریل په 20 هم د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرامشاه کې ناڅرګنده وسلوالو یو بل ځایي کس نظام الله له ځان سره اوچت کړی وو او وروسته یې وژلی وو چې مړی یې په میرامشاه کې غورځولی وو. په 13 یوه اونۍ یعنی د اپریل 20 نه تر مئی 3 نیټې پورې شمالي وزیرستان کې دغه شپږم برید دی چې اووه کسان پکې ووژل شول او درې ژوبل شول. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمې درج شوې. د بریدونو ذمهواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دي منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 19 هدفي بریدونه ترسره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټولو 30 هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیری پکې وژل شوي ول. شمالی وزیرستان کې ځایي ولس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. حکومت نه د امن ټینګولو غوښتنې په واروار تکرار کړي. حکومت، فوج او پولیس هم ادا کوي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوي. د پاتې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. دوی وایي چې سیمه کې امنیت ټینګښت لپاره کوټلي اقدامات کوي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا شمالي جنوبي وزیرستانونو، بجاوړ، خیبر، سوات، بنو، لکی مروت او یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکي ویلي چې په سیمو کې یې بیا وسلوال فعال شوي او د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو راټول میرمنو راټینګ
15 زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار.
پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو تاسو ورې ورزوري دونکو د یو بل رپورت طرف ته د کورمې پښینې سیمه کې خلکو پروند د بجلی بندیدو یا لوډ شیډینګ پر ضد مظاهره کړی ده. مظاهره کوونکو تر څه وخت پورې د ټل پاړه چنار لاره هم د احتجاج په توګه تړلې وه. دوی غوښتنه کوله چې سمه او پوره بجلی دی ورته ورکړل شي. خلک وایي چې په یو شواروس کې د څو ساعتونو لپاره بجلی لري چې کافي نه ده. تر دې دوه اونۍ وړاندې هم خلکو په سیمه کې د بجلی د نشتوالي خلاف مظاهره کړې وه. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په تېرې روژې میاشتې کې خلکو ته د رعایت یا سبسیډی په توګه په یو شواروس کې څلور ساعته بجلی ورکول شوه، خو اوس له دریو ګنټو زیاته نشي ورکولی. د طارق اورنگزیب په رپورټ کې تفصیل اورو.
دا ناره په پړاچینار کې د شینې سیمو اوسیدونکو د احتجاج په توګه وهي. دوی د چهارشنبه په ورځ د بجلی نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. احتجاج کوونکو که یو خوا د بجلی محکمې پر ضد نارې ووهلې، نور سره پر مرکزی سړک له ټایرونو سوځولو سره د ټل پړاچینار لار هم تړلې وه. د شبلانو موینو سینوای هسې هم بجلی نشته، خو چې کله نه د بجلی لاین یې د پړاچینار ښار لپاره مختص شوي فیډر پر ځای له کلیوالو سره اچولې شوې، نو بجلی نوره هم خرابه شوه.
مو علاقہ سیٹی علاقہ دے او مو چکم دے پاڑی او سکڑی دے لین او مو تا 24 گھنٹو کی اکثر 24 گھنٹو کی وا گھنٹا یا کل نوی کل ای وانی ما گھنٹا روشی او مو تا ہوس کر بجلی نا سیو او بوڑی را مسئلہ دے سمو آر خون ٹینکر روڑی.
پا کورما ضلع کی یوازی دا شنے نا بلکہ دا پڑچنار سدا علی زو او بگن خارونو پا شمول کلیوالو علاقو تا هم کما بجلی ور پرېږدول کېږي چې ورسره د مقامی خلکو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دي. په ضلع کې د بجلی نشتوالي پر ضد څو واره مقامی خلکو احتجاجونه وکړل، خو یاد مسلې حل ونه موندلو. د خوار کلی ملک نیاز بادشاه تر دې وړاندې د احتجاجي جرګې پر وخت په ساده خار کې ویلي ول چې که بجلی سمنه شوله نو پر ضد به په لویه کچه احتجاج پیل کړي.
کدا نظام ٹھیک شو، بجلی برابر شو، سسٹم صحیح شو، خو صحیح دی که نشوا نمو بو داغا د شپې کو قوم مشران یو سل وتانا کاغا کو چای دی کاغا پوش ولی سنتر دی کاغا خور کله میرو کا سا مرغی چینا دی مکمل دا کمیټی به اعلان کړي او ورځ به منتخب کړي بیا به عزت دي تور خایو د حکومت ته مزه بیا د عوام تکاتور خایو.
بلخوا په دغړه د بجلی محکمې ځای مشر انجینیر عبدالماجد مشال لوډیو ته د چرشنبه پر زویل کڅوک غواړي چې بجلی خشي نو میټرې دوه لګوي، ولی چې دوی مف بجلی نشي ورکولی. عبدالماجد زیاته کړه کڅو هم په روژه میاشت کې د بجلی محکمې څلور ګنټې بجلی ورکوله، خو د حکومت لخوا سبسیډي پر ختمېدلو اوس تر درو ګنټو زیاته بجلی نشي ورپرېږدولی. چارواکي دا هم ویل په ګریس سټیشن کې د شینې لپاره پر مقرر فیډر دا وخت د بجلی لوډ دومره دی چې مسلسل یو شان بجلی نشي ورکولی او نه داسې کولی شي چې د یاد سیمې بجلی پر بازار فیډر واچوي.
نو دی اوس ډیمانډ دا دی چې موږ د سیټي فیډر ته واړوي که نه. نو سیټي فیډر آلریډي موږ سره هغې کې ځای نشته، اوس چې دا علاقه هم سیټي فیډر ته واړېږي بیا به هغه بالکل نه چلېږي.
په قبایلي ضلعو کې حکومت دا وخت په شپه ورځ کې درې ګنټې بجلی ورکوي، خو مقامی اوسیدونکو دا دریز دی چې دوی ته د هغه بجلی ورکړلی شي چې د خیبر پختونخوا صوبې سره تر ځمکېدلوی مخکې وه. په پخوانی فاټک کې د بجلی محکمې پر هغو ځایونو کې تر اتو ګنټو پورې بجلی ورپرېږدوله چې تر یو مقرر حده پورې د بجلی بل ورکول کېدلو، خو چېرته چې میټرې نه وې لګېدلې نو هغلته په څلورویشتو ګنټو کې یوازې څلور ګنټې مفت بجلی ورکولو سهولت و. طارق اورنگزیب، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال لیډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د نجیب امیر نملند خبرونه وورو.
پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکارۍ سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته روان شو. دا په تیرو سباندې لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر هند ته سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنۍ چارو او موجوده د مملکت وزیر هینا رباني کر هند ته تللې وه. ټاکل شوی چې د شانګهای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ غونډه نن د هند په سیلانی ښار گوا کې پیل شي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا د مئی په دریمه په اسلام آباد کې په ترسره شوي ټولګوندیزه کانفرنس کې غوښتنه شوې چې په ملک کې د امنیت لپاره د ځانګړي اقدامات وشي. له غونډې وروسته په خپره شوې شریکه اعلامیه کې ویل شوي په ملک کې د وسلوالو خلاف عملیات د ولس په ملاتړ او د هغوی د باور ترلاسه کولو وروسته ترسره شي او د پراخو عملیاتو پر ځای د هدفي عملیات ترسره شي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومو وسلوالو یو ویټرنر وژل دی. د امیر علي تاڼي یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال لډیو ته ویل چې ډاکټر رحمت ایاز پرون په امیر علي بازار کې مخپټو وسلوالو وژلې او هغوی په تیښته بریالي شوي دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 19 هدفي برید دی. د کراچۍ نیو ټاون تاڼي تمخامخ هندوانو احتجاجي پرلت غځولې. دوی دا احتجاج د مئی په لومړۍ نیټه د یو هندو ځوان کمل کشن تر وژل کېدو وروسته پیل کړی دی. پرون ناوخته د وژل شوي ځوان نرور رام کشن او تره دلیپ کشن مشال لډیو ته وویل چې پولیسو په جالي مقابله کې کمل وژلی دی. پلپلو د سیمې د پولیس یو مشر اس اس پی زبیر نذیر شیخ هم مشال لډیو ته ویلي چې د هندو ځوان د وژنې مقدمه درج شوې او د پولیسو یو انسپکټر فرمان علي شاه نیول شوی دی. او د اوکراین چارواکي وایي د مئی په دریمه د روسیې لخوا د ترسره شوو وروستیو ډرون بریدونو په لړۍ کې په خیرسون کې 1 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي.
لند خبرین هم د نجیب امیر ناموري د لوریدونکو ورسوسته یو ریپورت طرف ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای چې په خبر پختونخوا پنجاب کې د انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ د جرګې د اوریدنې او کارروایي تفصیل دی له پارلیمان سره شریک کړل شي. نوموړي د غوښتنه لاغرستو کړی چې سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو محدودولو په اړه د پارلیمان د کارروایي تفصیل وغوښت. بلخوا د پاکستان بار کونسل د وکیلانو ځینې مشران وای که حالات دغه ډول دوام وکړي نو سپریم کورټ به حکومت پر سید د توهین عدالت کارروایی وکړي او حکومت به ختم شي. بلخوا د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې موجوده آئینی بحران د عدالت نه بلکې د سیاست له لارې حل کېدای شي. په دې اړه تفصیل منور شاره کوي.
د پاکستان د دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ د جرګګۍ د هغه اوریدنې او کاروایي تفصیل دی له پارلیمان سره شریک کړل شي چې په نتیجه کې یې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه حکم شوی دی. خواجه آصف دا خبره د مئی په دویمه قومي اسمبلۍ ته وینا کې له هغې وروسته وکړه چې هم په دغه ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس یا مشر قاضي عمر عطا بندیال د قومي اسمبلۍ د سپیکر نه د هغه کاروایي تفصیل ورکولو غوښتنه وکړه چې پکې د سپریم کورټ د اقداماتو او د چارو د بهیرونو یعنی پریکټس اینڈ پروسیجر بل 2023 په نوم قانوني مسوده باندې بحث شوی دی. په دې قانوني بل کې د سپریم کورټ د چیف جسټس لخوا د ازخود یا سوموټو نوټس اخیستو اختیارات محدود کړل شوی دي. پوښتنه دا ده چې د سپریم کورټ د چیف جسټس سره د وفاقي اتحادي حکومت او پارلیمان دا کړکیچ کوم اړخ ته روان دی. د پاکستان د وکیلانو د مرکزی اتحادیه پاکستان بار کونسل یو مشر عابد ساقی د مئی په دریمه مشال لیډیو ته وویل اندېښنه ده چې که د سپریم کورټ حکم عملی نشي نو عدالت به د حکومت پر ضد کاروایی کوي او دا کړکیچ به نور هم سیوا کیږي.
د آئین 8 او 9 ماده ډیر واضح دي چې سپریم کورټ د پارلمان په کاروایی کې مداخلت نشي کولای او په پارلمان کې هم د سپریم کورټ د ججانو په اړه بحث نشي کېدای. خو تاسو ګوري چې دا دواړه خبرې روانې دي. سپریم کورټ او پارلمان د آئین خپل تشریح کوي خو په دې کې د اندېښنې خبره دا ده چې که سپریم کورټ په پنجاب کې د انتخابات په اړه خپل فیصله بدله یا واپس وانخلي نو د وفاقي حکومت پر ضد به د عدالت د سپکاوي مقدمه جوړیږي او په نتیجه کې یې حکومت ختمېدای هم سي.
د پارلیمان لخوا د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو محدودولو بل د اپریل په 6 قانوني حیثیت ترلاسه کړی دی. دغه قانون د سوموټو نوټس یا له خپل اړخه د اقدام کولو حق د چیف جسټس نه اخلي او د هغه په ګډون دریو مشرانو ججانو ته ورکوي. خو چیف جسټس عمر عطا بندیال د اپریل په 19 نیټه د دې بیل د مسودې پر ضد درخواستونو د اوریدنې پر مهال امر کړی چې دا به نه عملي کیږي. نوموړي د حکومت دا اقدام د عدلیې په ازادۍ کې مخامخ مداخله بللې ده. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې بشر ډاکټر فرحان حنیف هم وایي چې موجوده آئینی بحران د عدالت نه بلکې د سیاست له لارې حل کېدای شي.
لدې بحران د وتلو یوازنۍ جمهوری لار ادا ده چې سیاسي ګوندونه په خپل منځ کې کینی او په سلا مشوره دا ستونزه هواره کړي. مونږ کتلی چې په تیرو وختونو کې د آئینی بحران څخه غیر جمهوری قوتونو ګټه پورته کړې، نو پکار ده چې هغه حالات بیا تکرار نشي. په دې اوسنی بحران کې په ځان بې پرې بولي او عدلیه خپله فیصله اعلان کړي، نو دوی خدا ستونزه نشي هوارولی. پکار ده چې حکومت د مخالف او ګوند تحریک انصاف سره د مذاکراتو له لارې د دې ستونزې حل راوباسي.
د پاکستان د اتحادي وفاقي حکومت او د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال ترمنځ اختلافات له هغې وروسته زیات شول چې نوموړي سږ کال مارچ کې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په اړه سو موټو نوټس واخیسته او په پنجاب کې یې د مئی په 14 د صوبایي انتخاباتو نیټه اعلان کړه. حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف هم په یادو صوبو کې په دغه نیټه د انتخاباتو غوښتنه کوي. قوې فاقي حکومت وایي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې په اعلان شوې نیټه انتخابات نشي کولای، او دا چې په ټول پاکستان کې به په یو وخت یعنی اکتوبر میاشت کې عام انتخابات کوي. بلخوا چیف جسټس عمر عطا بندیال د دې قضیې د یوې اورېدنې پر مهال ویلي که سیاسي ګوندونه په متفقه توګه د انتخاباتو لپاره نیټه وټاکي، نو خپلې فیصلې ته بیا کتنه کولی شي. دا راز د سپریم کورټ په وینا دواړو خواوو په دې حق له مذاکرات پیل کړي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي.
دا مشال ریډیو دا.
د خبر پختونخوا په بیلابلو سیمو کې کروندګر وایي چې د بارانونو غلې لوچې فصلونو او باغونو ته زیان رسیدلی او اندېښمن دي چې ورسره به اقتصادي ستونزې لا نورې زیاتې شي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې باید حکومت د زیانمنو شو فصلونو او باغونو سروې وکړي او دوی ته مواسه ورکړي چې ځکه چې د ژوند زیاتره تکیه په زراعتو ده. بلخوا د قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې ویلي چې دوی ته د بارانونو له وجې د خراب شوو فصلونو او باغونو په اړه معلومات لا نه دي ترلاسه شوي، خو ډېر زر به په دې سیمو کې سروې کوي او د حکومت د هدایاتو په رڼا کې به له کروندګرو سره مرسته کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې کروندګر وایي چې د بارانونو او غلې له وجې فصلونو او باغونو ته زیان رسېدلی دی. په صوبه کې د کروندګرو اتحادیې مشر لیاقت یوسفزي د مې په درېمه مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو سوروسو کې د بارانونو او غلې له امله د صوبې شاوخوا په اره سیمه کې د میوو ګلونه او د غنمو فصل خراب شوی دی.
د تیرو یو هفته کې یادرې څلور ورځې کې کوم بارونه نه وشو، او دې کې حکومت د جنوبي ازلان راوادو په ټانک دی خان کې خپ بارونه نه وشو. وسره په وزیرستان علاقه کې اول تک چې کوم باغوات او فصلونه دغه ته ډیر زیات نقصان رسېدل دي تر لکه مروت پورې. بیا په پیښور کې پرون یار دین مخ کې چې کوم غلې وشو په پیښور په مضافاتو کې او غیر چاپېره چې کوم کلی لپاره کې، نو دغه غلې ډیر زیات وشو. د دینه تور وځي مخ کې په شبقدر 400 کې چې کوم غلې شوې د نغې د ځای پښتونو ته سر د غنمو او سره چې کوم ډول د میوه فصلونه یا سبزی د ناغه ته ډیر زیات نقصان رسوړي. د سره سره پرونه بل ورځ په پټخېلا ملکان ډیریا او سره د تیر ته مرګري پورې چې کوم ایریا ده، نو په دغه کې زیات باغات تی پسوات کې ناغه کې باران او زول او مختلف ځایونو کې غلا چې کوم شوی د ناغه ته نقصان رسېدلی. دغه سي په ثوابه کې چې کوم د توربېلې سایت ده یا د ټوپه تحصیل وته موږ وایو، نو په هغه کې چې کوم نه مختلف ځایونو کې غلا شوی ده او دغه نه وډاړو فصلونو ته نقصان رسېدلی.
لیاقت یوسفزی وایي چې د آب هوا بدلون له وجې سږ کال د اپریل په اخیرنۍ اونۍ او د مې په لومړۍ ورځو کې هم بارانونه او غلې وشوه چې له وجې فصلونه پاخه نشول. لیاقت یوسفزی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان د آب هوا بدلون د چارو وزیر شری رحمان د مې په لومړۍ نیټه په ټویټر لیکلي چې پاکستان په هغه شلو هیوادونو کې شامل دی چې د زیاتو بارانونو لګوخونو سره مخامخ دي او د دې بارانونو په نتیجه کې زراعت او مالدارۍ ته سخت نقصانونه رسېدلی شي. د پېښور په اکبرپوري سیمه کې کروندګر عمر دراز وایي چې د پېښور په شاوخوا سیمو کې د لوچې خوبانې او د لوکاټو باغونه کیږي، خو سږ کال د بې وخته بارانونو له وجې دوی ته په آمدن کې 80% زیان رسېدای شي.
ځینې یو میاشت مخکې طوفان راغلی او باران راغلی، نو دا ګل چې کوم دی نو ډېر ښه ګل راغلی او دا بوټي د ګل نه ډکو، نو زمونږ ډېر امید و دا چې را دا به فصل ډېر ښه وي، خو هغه باران چې وشو نو هغه زمونږ دا ګل مکمل طور سره ختم کړو. کوم ګل چې بیا پاتې و نو دا اوس ریسنټلي چې کوم غلې وشو شو باران شو نو هغه چې کومه لوچی پاتې هغه لوچی هغه غوردور نه اوس د دې پیداوار چې کم ده د 100% نه ماته 5% هم نخکاری بدلې پیداوار د لوچی ډیره زیاته خراب شو نو زه تقریبا داسې د 40-45-50 لک روپو کار د باغونو کوم تقریبا داسې ماته اندازه لګی چې را زمونږ داسې 50% 40% به زمونږ ریکوري وشي او 60% زمونږ نقصان ده.
د ملګرو ملتونو په مشرۍ د 2022 کال د نوومبر لشپږمې څخه تر اتمې نیټې پورې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د آبو هوا بدلون په اړه نړیواله غونډه شوې وه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هغې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د 2022 کال د سیلابونو له وجې هیواد ته تر 1.5 ارب ډالرو زیات زیان رسېدلی دی. د سوابې اوسیدونکي عمران خان وایي چې په تیرو ورځو کې د بارانونو وروستو د امونو او امرودو ونو ته یو ډول ناروغي لګېدلې او اوس په وچېدو روان دي. هغه زیاتوي چې په صوبه کې لوړاندې نه د غنمو د وړو بحران دی او اوس د غنمو فصل خرابېدو سره زمیندار نور هم پریشانه شوي دي.
د امرود دلته هغې څه کوچ شوي ونته دي پاڼې نري کړې داسې بورې نري کړې ام چې کم دی نو هغه ام وچ شوی دی نه بور کړې دي سي نري کړې څه پتي څه کال څه وایرس دی کسې چل دی فصلونه شي نو مارکیټ کې شارټیج راشي شارټیج چې راشي نو بیا ریټ څه واشي پروس کار وچ ترې شروع شو نو غنم خو په 3000 روپۍ باندې من خرڅوم خپل په 3000 خرڅ کړو خو چې شارټیج اخر کې جوړ شو نو 6000-7000 ته ورسېدل.
د کروندګرو د اتحادیې مشر لیاقت یوسفزی وایي چې حکومت د بارانونو غلې لوجې د زیانمن شوو فصلونو سروي وکړي خو کروندګرو ته موازه نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د خلکو د ژوند زیاتره انحصار په زراعتو دی نو باید حکومت ورته پام وکړي. خو بیا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور خان مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه دوی ته د وروستیو بارانونو غلې لوجې فصلونو ته د اوختي زیانونو په اړه پورا معلومات نه دی رسیدلی نو ځکه د حکومت لاړخه د موازی په اړه هدایات یې هم نه دی ترلاسه کړی.
مطلب مونږ تر اوسه پورې چې پرون ناول روز داسې بارانونه سٹارټ شوې دي خو مونږ ته ډیفرنٹ چې کوم سیکشنز دی اې ته مونږ ته سکیټرډ فارم کې را فارم کې ډیټا را روانه نه خو چې ایگزیکټ ډیټیلز لا مونږ سره فلال نشته ځکه چې سرویز نه شوې چې دا کوم پورې سرویز نه شوې هغه ته پورې مونږه کمپنسیشن اګریکلچر لینڈ کې کمپنسیشن مونږه نشو ورکولې.
تر دې مخکې د قدرتي آفتونو په وخت د مبارزې ادارې د اپریل په 26مه په یو بیان کې د سیلې سخت باران او غلې خبرداري ورکړی وو. د دې ترڅنګ د پاکستان د اقلیمي بدلون د چارو وزیر شری رحمان هم په ټویټر په یو بیان کې کروندګرو ته ویلي دي چې په هیواد کې د بارانونو په نتیجه کې د زیانونو د کمولو لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي. اوریدونکو مشال ریډیو د په خیبر پښتونخوا کې رستیو بارانونو توپانونو په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او زیات شمېر څاروي هم له منځه وړي دي. همدارنګه خلک شکایت کوي چې فصلونو ودانیو ته هم زیان رسېدلی دی. بل پلو د موسمیات ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د نور باران توپان غلې او په خوړو کې په بخنه غواړم او په خوړونو کې د اوبو راتللو په اړه هم ویلي دي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا قدرتی اپتونو د نظم صوبه ادارې یا پی ڈی ایم تر مخه صوبه کې روانو بارانونو او طوفانونو 13 ورځو کې 4 کسان وژلي چې پکې 3 لکه مروت او 1 شانګله دي او ځینې پکې ژوبل شوي هم دي. دغه ډول د 1.5 سیوا سروي هم وژلي چې پکې ګډې بیزې شامل دي. د یاد ادارې ویان تیمور علی مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
خیبر پختونخوا کې گذشته 2 ورځو راسي بارانونه سٹارټ دي او په مختلفو علاقو کې غلې هم شوي ده. تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات دي نو ایم اطلاعات مطابق 4 کسان پکې په حق رسیدلی دي د بارانونو آسماني بجلی او توغیانې د لاسا. همدغه رنګ 2 کسان پکې زخمیان شوي دي. تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات دي 5 کورونو ته جزوی تور باندې او 1 کور ته پکې مکمل تور پر نقصان رسیدلې دي او 36 ګډې او بیزی پکې هم مړې شوې دي.
نوموړي زیاته کړه چې ولاړو فصلونو ته هم زیان رسیدلې دي ولې د هغې کره معلومات لا دوی ته نه دي رسیدلې او متعلقه ضلع انتظامیې د هغې تخمینه لګوي. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي څو ورځو کې دا اوس هم د دغه ډول بارانونو غلې او تیز هواګانو امکان دی نو باید ولس هم او په خاصه توګه زمینداران احتیاط نه کار واخلي ځکه دا طوفاني بارانونه ولړ فصلونو ته په خصوصي توګه غنمو ته ډیر زیان اړول شي. خیبر پښتونخوا کې د موسمات محکمې چارواکي ډاکټر فهیم مشال لیړو ته وایي
د باران ورونکو هواګانو یو سیستم د خیبر پښتونخوا مختلف حصو ته راننوته ده. دغه سیستم په وجه باندې د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې شیبه په شیبه د باران امکان ده. دغه تیزو بارانونو او د هواګانو په وجه د غنم فصل ته نقصان رسیدو خطر هم دی. نو موږ کروندګرو ته دا خاص ده چې موسم ته دی ګوري او هغه حساب سره دی خپل کم څه حفاظتي اقدامات وي نو هغه دې کوي. په دې حفاظتي اقداماتو کې دا هم شامل ده چې کم پټي دي هغې نه د اوبو اوستلو ښه پوره انتظام دی وکړي.
دا دمنه چې موسمیات محکمې وړاندې نه په صبح کې د تیزو بارانونو سیلې ګلې د ځمکې د ښویدو او په خوړونو کې د اوبو راتلو امکان دا دیرشم مئی نه څرګند کړی وو او د هغې په رڼا کې پی ډی ایم په شپږ ویشتم اپریل خبرداری هم جاری کړو چې پکې ټولو خلکو ته او په خصوصي توګه سیلانیانو ته هدایت شوی وو چې په دې ورځو شپو کې دې د غریزو سیمو مخه نه کوي. دغه ډول ضلعي انتظامیو او ریسکیو یو یا دد وته هم د چمتو کېدو هدایت شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لس نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوه نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروے
په څلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړی
په پنځو بجو.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوس ته یو رپورت طرف ته په جنوبی وزیرستان کې خلک شکایت کوي چې حکومت په انټرنیټ بند کړی دی چې لوبه چې د غیشوند اغیزمن شوی دی. د سیمې مرستیال کمشنر محمد ناصر خان بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خلکو شکایتونه یې اوریدلی دي او زر به معلومه کړي چې په یاد سیمه کې انټرنیټ ولې تړل شوی. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل شکای اوسیدونکی حمزه وزیر په دغې باره کښې ویایي
جنوبی وزیرستان کی تحصیل سکائی تحصیل بیرمل او سنور علاقے پدا کے انٹرنیٹ سہولیت بند کرے سو ہے نو جن خل کے چ ٹیکنیکل مسئلہ دو نو ٹیکنیکل مسئلہ کا وی ہاں ریس دو کے خدا چ کی دای سی خوب بیا ہاں جسو ریزنا انٹرنیٹ سا جدغ دے بالائی سے کوشش ور نہ سو نو پوز میس پہلا کا کے چ کیم خلق دے انٹرنیٹ نا دی تعلیم دے صحت او دے روزگار دے بزنس کیم لری پر توڑنا دی میس پر نور ملکی نا
سویلی وزیرستان اپر ضلع دماکن سیمے تاجروں نے اتحادی مشر ریاض مسید ویائی چھ دے انٹرنیٹ بندش پواجا کاروباریوں دے نقصان سارا مخمک شوی دی.
مارکیٹ 3G 4G سکیم نیٹ چلے دا داغا بند ہے ادھر پواجا بند ہے مقصد میز مارکیٹ تا روزانہ پسطا بند ہے لکھا دے نقصان دے پدا ٹولا دنیا کشے حالاتی نہ خورو پیجی احتجاجی نہ ہشی ارتالی نہ ہشی خوبیا مقصد نہ نیٹ بند کیا وی نہ نور دے زندگی اگا کم چی سہولات انسانیت تولا وی اگا پشبان کی جی میز انتظام یا نہ داغا تل کی او دے پاک آرمی نہ داغا تل کی چھ بھائی میز تا خاص کر تاجر برادری تا داغا شی ڈر غاٹ نقصان دے آرمی طرف بادشاہ دے سے کی معلومات ہم کرے دے آرمی پر لوس سے دے دغه شای خاص کر دا لے ون کور دے دغه طرف اس مطلب اغا ہڈ ورتا او کچھ خلوص.
مشال ریڈیو چے دے سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان سرا دے انٹرنیٹ بندش پبارک سے تماس ونی ولی اگوی وویل
ما پرالش کی دا خبر نہیں سی سی ولی بند ما سر شاد غم نہ کرے بتا بس پی ٹی والا سر خبرو کم سی وجہ سدا ٹیکنیکل فالٹ تک سو وجہ دسو
سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی په سیمو کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال تر رڼا لاندې
پنځوس کال کې ندی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور کوم دا لوګې نمرو که زمونږ بچی مړی دا ګارې دا لاسه یا دا لوګې لاسه نو دوی سره سم زمونږ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتې پورته کړي وي، کلاشن کوفې غاړې ته اچولی، د دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ و هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درې نیمې او د زیارت په ورځ د سهار په لس نیمې بجې اورېدای سي.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورزوسته یو بل رپورټ طرف ته په خوست کې د رسنیو مشرانو خبریالان وایي اقتصادي ستونزو د دوی رسنیز فعالیتونه اغېزمن کړي دي او د دوی ستونزې یې ډېرې کړي دي. هغې یادې څرګندونې د مے په درېیمه د مطبوعاتو ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي دي. بل لور ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د رسنیو فعالیتونه ښه روان دي. په خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ایزې ریډیوګانې او څلور محلي ټلویزیونونه فعال دي. تفصیل نجیب الله الوخیل را کوي.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو او خبریالانو د مې د درېیمې یا د مطبوعاتو ازادۍ د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل اقتصادي ستونزو د دوی پر رسنیزو فعالیتونو منفي اغېز کړی دی. دوی همدارنګه له مسؤولو ادارو او چارواکو هم وغوښتل چې خلکو ته د حقایقو د روښانتیا او کره معلوماتو د رسولو په خاطر دې له رسنیو سره پر وخت د معلوماتو په شریکولو کې مرستې وکړي. په خوست کې د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل مشاد راډیو ته وویل
خپل اقتصادي ستونزه ده چې د دې په نتیجه کې د افغانستان په کچه تقریبا ډېرې زیاتې رسنۍ د رکود سره مخامخ شوې دي او یا نور هم د مخ په زور روانې دي.
په خوست کې د ژمن تلویزیون خبریال شیرین درمان هم وایي سره لدې چې د رسنیو کارکوونکي ملي ګټو ته ژمن دي خو بیا هم معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري.
عموم کې ژورنالیستان ملي ګټو ته ژمن خلک دي خو بیا هم له کلونو راهیسې خبریالان په یو شمېر موضوعاتو کې مطبوعاتو ته د لاسرسي په برخه کې محدود دي. نو لاړوندې دارو موږ غوښتنه هم دغه ده چې خبریالانو ته پر وخت معلومات ورکړي څو د خبریالانو له لارې ولس اګه شوي او ولس له هغه موضوع ساتو چې دی ورته اړتیا لري خبر شوی وي.
د خوست په ګډون د افغانستان په سلو رشتو ولایتونو کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا ونمانځل شوه. د یادې اتحادیې ولایتي مسؤل زاهد شانګر وویل دوی د خوست د رسنیو لسګونه خبریالان او مسؤلین په دې وسایل چې په نشتو امکاناتو خپل رسنیز فعالیتونه روان ساتلي دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې په همدې مناسبت د خوست 50 تنه ژورنالیست د استالیکونو په ورکړه دوی وستایل چې د خو ژورنالیستان د افغانستان په کچا هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه د دوی نه رسنۍ و نه تړل شوي د رسنۍ مسؤلین همداشان د رسنۍ ژورنالیستان نو دا د ډېرې ستاینې وړ دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې رسنیز فعالیتونه په ښه توګه روان دي او دې ځای کې نه یوازې کومه رسنۍ نه ده تړل شوې بلکې نوې رسنۍ هم د جوړېدو په درشل کې دي. د اطلاعات او فرهنګ شبیر احمد عثماني ویل
په خوست کې الحمدلله د ژورنالیستانو ټول کارونه ډېر ښه روان دي. هیڅ یوه رسنۍ سقوط خو نه بلکې اضافه نور هم څلور رسنۍ د فعالیتو په حالت کې دي. دا په ټول افغانستان کې دا امتیاز یوازې خوست ته حاصل ده.
په خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ایزې راډیوګانې او څلور محلي تلویزیونونه په فعالیت بوخت دي. یاد دیوی د 1993 زیږدیز کال د دسمبر په شلمه د ملګرو ملتونو د عمومي مجموعې په اته څلوېښتمه مناسبت کې د مې درېیمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ اعلان شوه او له هغه وروسته د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې په همدې نوم نمانځل کیږي.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم تا قشان په لغړې دوه تیر
خبره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پرته نه
انټرنیشنل مارچ کال کې دا وو خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو د ورسو د یوبل ریپورت طرف ته د جلال آباد خار اوسیدونکو د سړکونو غاړې ته او د ناپاک ویالیو په سر د خرسلاو لپاره له پخیدونکو خوړو شکایت کوي. دوی وایي چې د لارو په سر پخیدونکو خوړو د ډبل ډبل ناروغیو سبب کیږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست او خاروالۍ له چارواکو غواړي چې مخه ونیسي. د دغو خوراکي موادو پلورونکي وایي پوره هڅه کوي چې پاک او سم خواړه جوړ کړي، خو د سید نشتوالي له امله ورته ستونزې هم ډېرې دي. بلخوا چارواکي هم مني چې د لارو په سر پخیدونکو خوراک د صحت له اصول سره سم او صحیح نه دي او هڅه کوي چې مخه ونیسي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د جلال آباد خار اوسیدونکي د بیلابیلو واټونو په پلو لارو او د ناپاک ویلو په سر په سرخلاصو لوښو کې د څښاک او خوړو پلور اندېښمن کړي دي. دوی وایي د واټونو پر سر د خوراکي توکو پلور غیر صحي او زیان اړوونکی دی چې له امله یې خلک د بیلابیلو ناروغیو ښکار کیږي. دوی د ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو د پلو لارو پر سر د پخیدونکو خوړو د مخنیوي غوښتنه کوي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي لیاقت او وتق الله وایي
دغه د سړک په سر چې نه پخېږي ځیګر پخېږي چولې دي خپله ګوره چې ګردونه هوا ټول د ګاډو میکروبونه هر څه شته دی او ټول په دې کې ګډېږي، یعنی چې دلته صفایي نشته دغه میکروبونه ټول چې د اسهال او نورو مرستګانو سبب کیږي.
دغه خوراکونه چې د سړک په سر باندې خرڅېږي ټول غیر معیاري دي، مختلف امراض دي کې انتقالېږي په ماغه یو چمچه باندې په ماغه یو کاپ کې، هغه صفایي به ته نه اجرا کیږي.
بلخوا په جلال آباد ښار کې په پلو لارو او د سړکونو غاړو ته د پخېدونکو خوراکي توکو پلورونکي نور محمد او عمران وایي دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې صحی خواړه تیار کړي، خو زیاتوي چې د زید نشوالي له امله اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري.
دولت نه دا غوښتنه کوم موږ ته یو غاړه ته زیرا کې موږ خپل یو کا پرځت نه وګټو
خپل لن برابر کړي دا چې د خلال نه پکې ګټو او فل هر څومره خستا چولی او داسې لوبیا غواړو چې دا غسه یو خلیان دا چې خزر ته برابر کی.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی هم یاد ستونز منی او له خلکو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر دي د غیر صحی خوړو له خوراک څخه ډډه وکړي.
دا کوم سرکونو په سر باندې چې کوم خوراکي توکي فارسي کې بلی ګړي رول د ښاروالۍ دی، ځکه دا په غیر قانوني ځایونو کې دوی دا خوراکي توکي پلوري او بیا په ټوله کې دا وډونونو څخه د خوراکي توکو د پلورنځایو څخه د بررسۍ لپاره د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د چاپیریال او روغتیا ساتنې ټیم لري چې دوی د پلان مطابق ښار ته وځي خوراکي توکو پلورنځي او همدارنګه وډونونه بررسۍ کوي.
بلخوا د جلال آباد خاروالۍ ویان بختی جان مراد هم یاد ستون زمنی خوایي وخت په وخت د عامې روغتیا ریاست د مشترک کمیسون لمخې د واټونو پر سر د غیر صحی خوراکي توکو سارنه کړي. نو موړې وایي د خاروالۍ مسؤلین په دې هڅه کې دي چې د پلو لارو پر سر خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي.
دا غوي کنټرول چي دی دا ستونزمن دی، خو بیا هم په دې برخه کې ټیمونه موظف شوي دي، هغوی ته دنده سپارل شوي ګرځي. ورپسې هوټلونو برخه کې همداشان ځینې نورې برخې دي چې د خوړو برخه کې فعالیت ترسره کوي. دا هغوی د کلانترانو د اتحادي مسؤلینو سره خبرې شوي دي، هغوی کارځایونه ورته مهر لاک شوي چا چې سرغړونه کړې بار بار، او لا هم په دې برخه کې مخاروالۍ خپل فعالیتونه او کمپینونه جریان لري.
جلال آباد د افغانستان یو له ګرمیشتو ښارونو بلل کیږي چې د ختیځو ولایتونو د وګړو تر څنګ پکې د بیلابیلو ولایتونو خلک میشت دي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یې د هوا د ککړتیا تر څنګ د سړک پر سر پلورونکي هم نشي کولی د خپلو خوراکي توکو حفظ الصحه مراعات کړي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم،
او تاسو ته لسوات دیر چترال شنګلې او خوښه سیمونه راپورونه جوړوم.